ځوانانو لیپ لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې به په شاعرۍ کې چاپ کېدل، اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه دي خبرې شوي. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوي دي. همداراز دا شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت ناوخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي. که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي، دا پاڼه کیسه ورته لیکي. که څوک د شعر موضوع ورکړي، شعر ورته لیکي. که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي، هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټونکې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي، چټ جی پی ټي ورسره هماغومره ډېر غني کېږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کېږي، هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس سره ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21 ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13 د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې حمزه شپږ کروړه اولاد لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات مومنې قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زه بری شغه فارت تاسو ټول ته شرغواس مېم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سږی وخت مو په خیر وي. درنو او ګلالي زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغان او مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمر د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استادو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه تاسو د درس پر لور وګرځم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیگم خو هر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګندوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کې د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه وه چې د دې څرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له امله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن وه او د امیر غیاث الدین لور وه چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري یې په غاړه درلودل چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوي، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1800 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سیږي ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه، یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دې واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پرېکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هېواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او څوک چې وو هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې یې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جومات چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلي معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دي. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دي. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي. د جماعتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکې په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه یې هم ډېر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کېږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپلې اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنې ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کېږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه اثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشاد جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. سیژې تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص ما درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اترو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنه ګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسی مضمون د افغان مشور مرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ 13 ورځ مرسته تاسو لوست میرمن ګوهرشاد بیګم مو د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړي، بلکې د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت وو؟ نازو اناتوهی. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته څېرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اوولسمه پیړۍ کې یعنی په اوولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یوه شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېره زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد سوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ. هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قومې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوي، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې یې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښدي، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجمعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریشدي. مرگ او میراث نازو انا پشپش په تقالو په عمر مرشوه د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړي او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول